سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غاکاله ازادي رادیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې تمه کیږي سکال په افغانستان کې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي شمیر یې 3.15 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې لیکلی و چې په 15 کلونو کې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومان شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی خو سکال به دا شمیر د پام وړ لوړ شي. مخکې له دې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خپل جدي میاشتې په راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې بعد 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو 3.15 میلیونه ماشومان د شدید خوارزواکۍ سره مخ شي چې د تیر کال په پرتله به 40% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وای چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوې دي. نظری دغه سرګندونې پرون سه شنبه ځینو رسنیو ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې ډیری د موسې د کرنې پوهنې طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. خو رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ په یو یاداشت کې د حیاتی بشری مرستو لیګل استثنا کړی دي او دا د ترامپ ادارې لخوا د لګول شوی درې میاشتنی بهرنی مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د واک له ترلاسه کولو څو ساعت وروسته اعلان وکړ چې هیواد به یې بهرنی مرستې وځنډوي او وی ویل چې دا به بیا کتنې ته اړتیا ولري تر څو وګوري چې امریکا تر ټولو لومړی تګلارې سره سمون لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوې دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومه کسانو د خوست د تریزای او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلې دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې په پیکه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوې دي. ځینو سرچینو یاد پیکه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده خو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندي ویل شوی. په وژل شوی کې دوه خزې 15 ماشومان او پاتې درې نارینه شامل دي. یو ځای اوسیدونکو ویلي چې وژل شوی کې هغه میرمن هم شامل و چې درې ګوري ماشومان یې په ګېډه وو. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼګونه کې لک تر لګ 15 کسان مړ شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼګونه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کومپ میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې وې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر را روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ترامپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. د اعلان داسې مهال کې چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان بولي فشار زیات کړی دی څو د غزې په سبا د 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلنلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ د ترامپ له قوله ویل شوی چې په دې کتنه کې به په دې اړه چې په اسرائیل او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبه په ورځ پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې د اوکراین ولسمشر دغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو کې ګډون وکړي نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. زیلنسکی چې د خپل هیواد د قانون لمخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پوره په دنده پات شي. د پوتین د سرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اول لوبغالي کې له بي پولي کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطن وروسته د دې شل اوریزه لوب لپاره سره راټولېږي. اسوسییټډ پریس د چهارشنبه په ورځ د افغان خزینه کرکټر فیروزا میری له قوله وویل چې د هغې لوبډله به د سبا په لوبه کې د هغو میلیونونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلو حقونو څخه محرومي شوې دي. خبرونه کې موزا فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. د خبرونه کې برابر سره واوري چې په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو فعالیت د بندیدو په تړاو کې دی، او د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې په افغانستان کې په ماشومان کې خوارزواکي ډیره شوې ده او یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومان لپاره اندېښنې لري.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم سره کم شي مناسبه ده چې ماشوم ته خواړه تیار کړو، ماشومان ته نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
دا به هم واورئ چې په خوست کې ناپیژندل شوي وسلوالو د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي.
درې نفر زخمیان او لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلي او وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلي دي چې د کورنۍ جمله دیارلس نفر پکې شهیدان شوي دي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د دې راپورونو تفصیل هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو د فعالیت د بندیدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبره د دغه بنسټونو د امریکا د مرستو د ځنډیدو لامل خپل فعالیتونه درولې دي. د موضوع په افغانستان کې د بشري وضعیت د بدتر کېدو په اړه هم اندېښنې راپرولې دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په دې اړه خپل اندېښنې لري، خو په دې اړه وس په سټډیو کې را سره د ټلیفون په لیک از مونږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. هغه سره به د دې موضوع په اړه جزئیات وورو. سلامونه فیروزه جانې، کده دغه موضوع په اړه جزئیات مو سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا د امریکا د مرستو د ځنډولو لامل د 500 مرستندوی مؤسسو د فعالیت د بندولو اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتیدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سیشنبه په ورځ ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه مؤسسو 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. ښاغلی نظری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې د سیاسي مسایلو جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. د امریکا د مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان کمزوری اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی، او د افغانیو اثارو د بایو د چیچیدو په ګډون د طالبانو حکومت هم له مالی ننګونو سره مخ کړای دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پار له پسې ډول د افغانیو د بایو د کنټرول او ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم لیلام کړي دي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان، بشري کارکوونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بایو د ثبات ساتل ناشونی وي، او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. فرشته جانې، موږ د ځینو خلکو سره خبرې وکړې، په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې د رحمت الله پنوم یو اوسیدونکي موږ ته وویل چې د زبن ټول مصارف له همدې مرستو نه تمویلیږي، او کچیرې د مرستې په بندیږي د وویل چې زبن به لاستونز منسي. د غراس په کابل کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د وی مؤسسې مشر وویل چې دوی په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي، او دا وویل چې کچیرې د مرستې بندیږي په افغانستان کې وسنۍ وضعیت یا وسنۍ اقتصادي وضعیت بل لا بدتر شي. بل خو ځینې اقتصاد بوهان له دې ډلې ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرستو بندیدل په مستقیمه توګه د ډالر پر بایو هم اغیز لري. د ویلې چې کته هم وس افغانستان د نیم میلیارډ ډالر په اندازه ملي پښتوانه یا ملي ملاتړ لري، خدای وایي چې دغه د مرستي او د دې دوام د افغانستان وسري وضعیت ته ډیر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو لکه حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپناه او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ځینو معافیتونو خبره کړې ده. په دې وروستیو کې له افغانستان سره د امریکا مرستو د ځنډیدو له امله د افغانستان په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه هم لوړ شوې چې لامله خوراکي او سونتو کې هم قیمته سوي دي. دا مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په اته او یا افغانۍ او 50 پوله تبادله کیږي. فرشته جانې، باید ووایم دغه د 500 مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډیدو خبره داسې وخت کیږي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه چې دا د افغانستان سم نیمایي نفوس برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلې فرشته جانې،
ډېر مننه فیروزه جانې چې جزئیات مو له موږ سره شریک کور ودان. اوس هم را سره د بشري حقوقو فعال او وجمه سیال په خبرونه کې د ټلیفون للی کې را سره وصله پاتې ده. وجمه جانې، خبرونه ته ډېره خرغلې که موږ ته دا وایي چې د دغه مرستو سره سره په افغانستان کې بیا هم لوګه ډېره زیاته و، خلک له بشري ناورین سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، که دغه مرستې بندې شي په افغانستان کې به دغه بشري ناورین کمې خواته لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. دا کوم پوښتنه چې تاسو کو، زه به لږ تاسو تاریخچه د دې ورکم چې څنګه په څه حده پورې زموږ افغانان اول مرستې کېدلې. تقریبا د افغانستان 30 میلیون نفوس چې ده، دا مستقیم مرستې د هغوی د این جی اوز په تھرو کېدل، او اوس چې دا بندېږي د دې مطلب دا ده چې همدا 30 میلیون افغانان سختۍ سره، ناچار سره، غریبۍ سره، بې خوراکي سره، د دوا کمی سره او د شفاخانو بندېدو سره به مخامخ کیږي. او دې کې ډېر زیات اغیزمن به هغه میندې او هغه ماشومان به وي چې هغوی جدي ناروغۍ سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا زموږ افغانان ډېر زیات په سختۍ کې دي، خو نور هم دې ته ژوند سختېږي، بلخصوص هغه سیمې چې هلته لکه لارې بندې دي، هلته مکتبونه نشته، هلته کلینیکونه نه وو. همدا این جی اوګانې وو چې هلته به دوا به یې رسول او ډوډۍ یا غذا یا فرسټ ایډ به یې رسول، اوس هغه ټول بند شو. دا ډېر یو د فکر ځای ده. او یو بل تاسو ته مهم خبره وکړم چې د افغانانو اقتصاد باندې هم دا اثر لري. څومره چې خارجي انجوګانې وو، هغې کې ډېر زیات افغانان د لوکل په سطح باندې هغوی کارونه کول. مثلا سویډش کمیټي، موږ تاسو پیژنو چې افغانستان کې ډېر زیات خدمت کړی ده، او تقریبا 2000 کارمان په 14 ولایتونو کې درلودل، او همدا اوس د 3000 نه د پاسه افغان کارمندان د دې ټول بیروزګار شوی دي. نو دا 3000 د پاسه مطلب دا دی چې 3000 خاندان، 3000 فامیلونه هم دا اوس مستقیم تاثیر لاندې دي.
مېرمن سیال، دا راته وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پاره بهرني موسسو د پاره ځینې وخت امریکایي چارواکي دا هم وایي د راپورونو پر بنسټ چې دغه مرستې په افغانستان کې په سمه توګه نه کارول کیږي، او یا هم پر رسولو کې بې نظمي ډېره زیاته ده، او یا هم د طالبانو په نافه کارول کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرستو د درولو د پاره یو دلیل همدا هم کېدای شي، او که نور دلایل هم شته؟
خو کېدای شي چې دا یو ډېر غټ دلیل کېدای شي، ولې چې طالبان کله چې په شروع کې ټول هغه انجوګانې مصروف وو او ډېر زیات کومکونه هم راغی افغانستان ته مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، خو طالبان هلته سخت کنټرول درلودل. سخت کنټرول مطلب دا چې ما خپله اورېدلی دي، زما بعض ملګري یا داسې چې پېژنم هلته کار کوو، نو طالبان به مستقیم د هغوی د کار مرکز ته به راتلل او دا امر به یې کول چې تاسو به دې ځای ته به نه ځئ، دا ځای ته به ځئ. یعنی د هغوی روزمره کار پلان کې به دخالت کول، او کوم مرستې یا کومک چې راتلل هغې کې خپل حصه غوښتل، یا هغه د پیسو په شکل یا د هغه د موادو په شکل کې موجوده هم یو غټ تاثیر ده. دوهم ټول نغټ تاثیر ده چې طالبان د انجوګانو باندې فشار چراوړي دای باندې کدا یو سیاسي اړخ هم لري. د دې په ذریعہ دوی غواړي چې خپل هغه پیژندنو لارې صفه کی ځانته، او د دې بندیز یو غټ نتیجه دا هم ده چې خارجي څومره چې ارګانونه دي هغوی ولې چې ډیپلوماسي او پالیټکس نه لري غواړي کارو کی، او کله چې دوی باندې د ډیپلوماسي یا پالیټکس د لارې فشار راځي نو دوی هغه خپل کار په سم توګه مخکې نسی وړای. دا یو وجه کیږي چې هغوی خپل کارونه ته یا بندیز ورکوي یا یو په بل لار غواړي چې دوی ته شکل ورکړي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
مننه. کپلان ټکو کې په وروستۍ شیبه کې دام راته وایي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې که دغه بشري مرستې ودرول شي او بشري ناورین مخ په زیاتېدو هم د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، څنګه کوي شي نړیواله ټولنه په دغه برخه کې مرستې وکړي، او یا باید څه وشي چې افغانستان له دغه وضعیت نه راووزي؟
زه فکر کوم ټول نه زیات مهم دا چې څنګه طالبان دا فعلی وضع یو سیاسي شکل ورته ورکړی، یعنی بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي، نو همدغه چې نړیوال باید د یو ډیپلوماټیک لارې نه دوی سره باید خبرې وکړي، دوی باندې باید بندیزونه، سفری بندیزونه یا اقتصادي بندیزونه ولګي. که په یو لاس کې امریکا دوی ته په بکسونو کې پیسې لیږي او په بل لاس کې دا غواړي چې هغوی د دې خبرې ومني، خو دا خو نه کیږي. یعنی سخت اقدامات پکار ده، او دې سره سره څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشنز یا ان جی اوز دي لکه یو این سونه ایجنسیز چې دي، هغوی باید دې کې ډېر زیات اقدام کولای شي چې په خبرو رئیسی او د نور وړه یا سیمه ان جی اوز چې دي هغوی د هغوی چتر لاندې کار خپل مخ ته وي.
ډېر زیات مننه. وجمه سیاله د بشري حقوقو فعال را سره په خبرونه کې ملما و.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزوا کما شومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزوا کما شومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. په دې اړه په یو بیان کې او چا ویلي دي چې په خوارزوا کې د اخته ماشومانو د درملنې لپاره نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه باید وشي. په همدې حال کې افغانستان کې هم یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومانو د راتلونکو لپاره سخت په اندیښنه کې دي. په دې اړه د کرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمر خوارزوا کم شومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیون تل ورشي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزوا کم شومان شمیر 3 میلیون وو. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولای شي د کورنۍ لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي رادیو ته وویل:
زما زوی حمزه چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی، او دا یو څو خوراندې چې دغه اسهال شو او هغه وروسته به د خوارزواکۍ طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو رقم
نو تیاری زکه چې یو ورپته. د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو میرالم چې یو ماشومی په خوارزواکۍ اخته دي هم ازادي رادیو ته ویل:
ما یو کوچنی سلور کلن دوی په خوارزواکۍ اخته شوی وي. تاسو فن تر دې وړاندې دینو کلینیکونه کې موږ دا ماشوم یو او د تا دینې مرستې وشوي، خو په ډېر تاسف سره په دې وروستۍ کې دغه مرستې هم بندې شوي دي، او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هیڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی چې د سولې له خبرو تېښتي. په دې اړه جزئیات به حسین احمد زی راکړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمه خبري رات کړي او هغه په دې تورن کړي چې ګواکې د سولې خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28 نه وخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ لار چار سره خبري اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والی لامل د کوم څه د لاسلیکولو حق نه لري. پوتین سوزلي ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه تر سره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسي د بشپړ يرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون لمخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسي مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خان دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه خبره تر اوسه خبرې لري، له پیوړو مشرانو څخه خبرې لري او د جګړې د اوګدول لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ يرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکي د جنوري په 10مه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکل تر لاسه کول رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
د خوست په د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو دی وی کورنۍ لستنه وجلی دي. د دغه کورنۍ خپلوان او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د سه شنبه په شپه شوې ده. په وجل شوی کې یو امیندوار مور هم شامل ده چې درې ګونی ماشومان په نسو. خوست ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز او چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده او ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه دوی تر وسه دوه شکمن تنه نیولې دي. په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی باورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیزند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس کړی چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي وزلی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیزند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلی، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې یې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښه کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان شوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یو غختل پراپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
د کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلاشینکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسېدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسېدلي دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفر پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امیندواره مېرمن هم وزل شوي چې درې ګونی ماشومان یې په ناس وو، او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي او شمیر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
درې غری بیرون دی، یو په رفا کې وو، دوا کسانې په دوبۍ کې وو، خاو ته نه دي سپرل شوی، اوس پر دولت شپې سخته دولت رسیدګي کړی دو دولت ټوله چې کوم ځای کې څه شوی دو دا صحای کنټرول نن ته نیولې دو، هیڅوک نشي کولای چې هغه زیته ورشي، خو دولت راغلی د شپې د امبولانسو کې انتقال کړی دی مرکز ته، اوس د اوسې راوړل.
که څه هم په خواله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولي خبر پانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کې دوه خبره کړې ده. خبر پانه کې د دې وزنو لامل شخصي دښمنۍ بلل سوې ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سکل چینایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت وان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سیګدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
مالور گانی په کور ناستی دی، ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیست دی.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو په واتس اپ کې مورا لېږلي وو، دا واوري برته هم راګرځو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پرېږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت له بین ولاړ د موږ د څلورو میاشتو ماشات پاته سو عمل ثور جوزا سرطان، نو بیا سخ کالم لږ دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ دا ماشونه درکوو تاسې استقاکونه راوړئ. بیا سم کله استقاکونه ورړو یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې بېرته رالو، بیا یې ویل طرز العمل بدل سوی ده، بېرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بېرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ورولې دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي، مجبوریت هم ډېر ورته لرو لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم، موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي ام کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یو د شنبه او پنځشنبه دلته په یو ګنج ملي جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه ځنګله په ورځ کې سړی نسواله، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورې مخ طالبانو د 25 میلیون ډالر لیلام کړله افغاني برته سم وسوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغاني خرابېږي، بیا دی ډالر لیلاموي، نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي ډالر شخص بیا نه سچم کوي. دا خو افغاني خراب شوی ټول افغانانو طبیعت وسره خراب شوی دا به څنګه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهمه نیمایی کې د